دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي ځان او شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خولم لري پام کوئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنه خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته تاسو پام را اړوم ملګری ملتونه وایي چې په غور کې سیلاونو زرګونه کورنۍ زیانمن کړې دي ملګرو ملتونو د می په اتلسمه په اکسپان کې لیکلي دي چې د دوی د ارزیابۍ ډله په سیمه کې ده او د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې د غور د ولایت سیلاب ځپلو ته مرستې ورسوي دغه سیلابونه د غور د ولایت مرکز فیروزکو او د دولتيار شهرک تولک دولینه مرغاب او لال سرجنګل په ولسوالیو کې راغلي دي د طالبانو د معلوماتو په اساس په دې سیلابونو کې تر اوسه پورې د 500 نه زیات کسان مړ شوي او لږونه نور تری تم دي د ماشومانو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې په سیلاب ځپلو کې ډیر ماشومان دي یونیسف زیاته کړې ده چې په افغانستان کې ماشومان ډیر مصیبتونه زغمي مونږ ټول زیانمنو ته تسلیت وایو بل په لاره د طالبانو د ترانسپورت او د هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د یکشنبه په ورځ په افغانستان کې په 14 ولایتونو کې د وروختونو او سیلابونو اټکل کړی دی د جمعې په ورځ سیلابونو کې په غور کې 50 کسه او په فاریاب کې 18 کسه مړ شوي دي د دې مخکې هم په بغلان کې د 300 ډیر کسان سیلاب وړي وو او د خلکو ملکیتونو ته زیان اړولې د ادارې پرون په یو اطلاعیه کې ویلي دي چې په بدخشان، بغلان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، هرات او فراه کې د وروختونو، تالندې، بریښنا او د سیلابونو اټکل شوی دی د طالبانو د عدلی وزارت ویلي دي چې د دغه ډلې مشر مولا هبت الله اخونزاده په افغانستان کې د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړی دی دغه وزارت د ثور په نهشتمه په اطلاعیه کې ویلي دي چې د دې قانون لمخه هغه کسان چې روغ رمټوي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه ولري د سوال کولونه منه دي همدارنګ معلولین او ماشومان هم د سوال کولونه منه دي تر دې وړاندې هم د طالبانو د مشر په امر په کابل او یو شمیر نورو خارونو کې د سوالګرو راټولول پیل شوی وو د تیر کال د فبروري په میاشت کې د طالبانو د اقتصاد وزیر مولا عبدالغنی برادر دفتر اعلان وکړ چې د کابل په خار کې د خزو او ماشومان په شمول تر 28000 ډیر سوالګر ټول شوی دي د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې قریب 3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري د طالبانو د حکومت د مهاجرو د چارو وزارت وایي چې په تیر 3 ورځو کې د پاکستان نه 1.5 زر افغان مهاجرین هیواد ته ستانه شوي دي د دې وزارت په ایکس پانه کې 98 کورنۍ چې غړي 1500 تنه ترسيږي د سپین بولډک لارې د شنبه په ورځ هیواد ته ستانه شوي دي همدغه راز 945 نور کسان د پنځشنبه او جمعې په ورځو کې د تورخم او سپین بولډک لارې وطن ته تللي دي په ایران کې د یو افغان په شمول 4 بندیان اعدامیږي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
په ایران کې د بشري حقوقو سازمان وایي د یو افغان وګړي په شمول 4 بندیان د ایران د شیراز په مرکزی زندان کې د اعدام لپاره انفرادي خونی ته لیږدول شوی دی د بشري حقوقو دغه سازمان د شنبه په ورځ خبر ورکړی چې دغه 4 کسان د مخدره موادو د کاروبار او د عمدي قتل په تور اعدام ته برابر شوی دی د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي چې په 2023 کال کې د 2023 کال په پرتله د مخدره موادو په تور د اعدامونو شمیر 4% زیات شوی دی په 2023 کال کې په دې تور د افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه 401 کسان په ایران کې اعدام شوي خو په 2023 کال کې شمیره 255 ته رسیدلې د بشری حقوقو ملاتړو ډلو په ایران کې د محاکمې پر جریان انتقاد کړی ناشواشنا امریکا غک واشنگتن
بل په لو د ایران دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې د ایران د جمهور رئیس ابراهیم رحیمی سرخی الوتکه دفته ناسه ده خو په اړه نور معلومات نه دی ورکړ شوی پر راپورټونو کې دا هم ویل شوی دي چې د رئیسی د سفر د دریو سرخی الوتکو لړډلنه یو امده غده چې دفته پزمکه ناسه ده د پیخه په حق له تروسه پوری نور سن دی ویل شوی خو دومره ویل کیږي چې پیخه د ایران په آذربایجان کې شوې ده. دولتي تلویزیون ویل دی چې د ژغورنې د ډلې عمله سیمته رسیدلې ده. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. په پاکستان کې یو شمیر مطبوعاتي راپورټونه وایي چې د ډیورن کرخې سره د طالبانو د قواوو او د پاکستانی عسکرو د سورزنې او نکته نروسته د شنبه پورز په اوربند موافقه راغلې ده. د افریقا د شنبه پورز د ډیورن د خرلچی په سیمه کې د دوړ خواوو په جرګه کې شوې ده. جرګیر د هر ډول سوداګری او ترافیک لپاره د خرلچی د دروازې د پرانستلو او د سیشن به پورز د یوې بل جرګې د رابللو پریکړه هم کړې ده. د شنبه تر ورځې پورې د پکتیا په زازی اریوب ډنډ پټان او د زازی میدان په ولسوالیو کې د ډیورن په کرخې له پاکستانی عسکرو سره د طالبانو د قواوو نښتو ادامه درلوده. او د اسرائیل د جګړې د کابینې یو مهم غړي خبرداري ورکړی دی چې حکومت په راتلونکو دریو هفتو کې په غزې کې د جګړې پای ته رسیدو نه وروسته نوی پلان منزور نکړي، دای به د حکومت نه استعفا وکړي. بینی ګانتس د اسرائیل د جګړې د کابینې له دریو غړو نه تر ټولو منځلارې شخص دی او دا خبرداري په صدر اعظم بنیامین نتانیاهو فشار زیاتوي چې یوازې په خپل سخت دریزو متحدینو اتکا کوي. خاغلی ګانس د جون د میاشتې تر اتمې پورې حکومت ته وخت ورکړی دی چې په غزې کې د جګړې نروسته پلان ومني او د نه منل کېدو په صورت کې به د حکومت نه لاس واخلي. زیبا خادم، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د خور ولایت په یو شمیر سیمو کې د سیلابونو د راوتلو نه وروسته د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په دغه ولایت کې لږ تر لږه 2500 کورنیو ته زیان رسیدلی دی. د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د سیلابونو له امله خلکو ته د سر او مال او وخت زیانونه کچه له هغې ډیره پورته ده چې طالبانو او د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو خبره کړې ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WHO د شنبه په ورځ په اکسپانه کې لیکلي چې د دوی د ارزونې ډلې په سیلاب ځپلو سیمو کې حضور لري او د مرستو د رسولو هڅه کوي. سیلابونه د غور ولایت مرکز فیروسکو او دولتيار شهرک، تولک، دلینا، مرغاب او لال سر جنگل ولسوالیو کې راوتلي دي. زیانمن شبي خلک وایي چې سیلابونه ترې د ژوند هرڅ اخیستي.
قبلا کې همته او میومات موږ وفتي مخ احتمال مې زیات بلان نه او بسیار زیات او شدیدی بوده. مونته کې هم اجناس خانه ما کله گیر برده، هیڅ نمونده، هیڅ باقی نمونده.
ما داخل خانه بودیم که باروندباری شروع شد، یک دم سیل اومد تا گفتیم 25 کنیم که خانه و سرا و زندگی ما را هم برباد.
افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي چې د غور ولایت د ویجاړونکو سیلابونو په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د یونیسف د اعلامیې په یو برخه کې راغلي دي: په افغانستان کې ماشومان ډېر مصیبتونه زغمي، موږ ټولو زیانمنو ته تسلیت وایو. له سیلاب ځپلو سره د مرستو لړۍ د تنظیم په حال کې ده. د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د سر او مال او وختو زیانونو کچه له هغې ډېره پورته ده چې طالبانو او د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو خپره کړې ده.
خوب ما همیشه خود شهرم و بچه هم همین شوشتو بودم که سیل بیام و پیچخ ما کرد نجات نیافته. موی سوزن کشته نتونستم همیزه خونه، موی سوزن نیسته من هایی سوزن پیاله خستم میخورم، پیاله برنشتم غیره یک بسیر دیدیشتم بود و برشیدم کپه یاد بر نتونستم که اولوان اون رو بگه پرداش بشو.
دو غور ولایت و سیدون که وایی چه لسل و زاپل و سره دمرست و لپاره تروسه هیچ دول اقدامات ندیشیوی. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو د پایلو په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې چې زیانمن شوي کسان دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیا مو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکړو. په هرات کې یو شمیر کاروندګر وایي چې وروستیو سیلابونو د دوی کاروندو ته زیان اړولې ده او کوم را څور سره ونشي د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د هرات ولایتي چارواکو هم خبر ورکړی چې په وروستیو ورښتونو او سیلابونو کې په پراخه کچه د کاروندګرو کاروندې او د اوبو رسونې کانالونه زیانمن شوي دي. صفی الله احمدزی په اړه رپورټ لري.
سیلابونو د علی رضا د غنمو کروندې زیانمنې کړې دي. د ایوای په دزمکو د یو کلنه خواري په سند لاهو شوې ده. علی رضا وای د دزمکو لایت څخه د کور نفقه برابروله، خو سږ کال حیران دی چې څه بکیږي.
بس زندگی ما می بودیم سال فهمید زحمت کشته بود روزی که کشت کردم فهمیدم خرج نفقه خرج خانه رو پیدا کنم فهمید یم کم تر شد دیگه موندیم دیگه امترالا که با امید با خدا کشی میشه.
د هرات خار لویدیزی سیمه که دغه کروندگر وای سیلابونو زرگون جریبه کروندی لمنزه وری دی. لسیلابونو چخه زیان من شوی دغه کروندگر وای مرستو تارتیالری تر چوخ پلی کروندی بیا پا پخو و دروی.
دیگه که دیگه در افغانستان اونو کارگری نیست، دیگه کارم پیدا نمیشه دیگه. امید به کلی نامید چیده، فقط یک امید به خدا متعال من رو از زمینن. امید دوم به مؤسسات خیریه است که به این مردم هم کاری بکنه.
کڅه هم د هرات ولایت د کرهنې ریاست په دې ولایت کې د سیلابونو لامل د زیانمن شوو کرهنې زوزمکو پاړه کراش میرنه لري، خو تاییدوي چې په دغه ولایت کې د ورستیو سیلابونو لامل کرهنې زوزمکو ته په پراخه کچه زیانونه اوښتي دي.
داسې سیلابونه چې په د زون غرب په حیثیت کې راوتلي وو، دا زموږ زراعتي مزکی زراعت کانالونه ولی او کارزو ته ډیره زیات سره مرسته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمیر کارپوهانو په باور که د کروندګرو ملاتړ ونشي او د دوی د کرنې د ودې لپاره لازم مرستې ونشي، نو کروندګر به د کوکنارو کښت ته وهڅول شي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خوست ولایتي چارواکي وایي د ځانګړي کمیسیون په مرسته د خوست ښار نه د سوالګرو ټولول پیل کړی دي. د خوست ښار اوسیدونکي وایي چې د دې سوالګرو په منځ کې اړمن کسان اوس له دوی نه ورک دي. یو شمیر ځوان سوالګر وایي چې د بیروزګارۍ له لاسه یې سوال کولو ته مخه کړې ده.
په دغه سوالګرو کې چې د ماشومان او میرمنو په ګډون ځوانان هم شامل دي وایي چې تر ډیره د بیروزګارۍ په سبب سوال کولو ته مخه کړې ده.
خوس خو واشه چې مته کرټ جوړ شي، زه غواړم چې کرټ ته جوړ شي، په تنخوا ته ولګي سوال مې دغه پراته ځکه خو ماس نه سوال مې نه ته پیدا کې د خلکو نار کوله چې ته پیدا کې واري بنه کوم وظیفه ولګوي داس وظیفه کچې ونه پړم یا بغونه پړم.
بل لورته د خوست ښار اوسیدونکو وایي چې د اړمونو او نورو سوالګرو ترمنځ فرق ورته سخت سوی دی. دغه شاریان وایي چې د سوالګرو د ټولولو ترڅنګ ولایتي چارواکي او سوداګر باید د سوالګرو د اقتصادي ستونزو پر حل لارو هم غور وکړي.
دا واخه حل لار د چ حکومت دغه رټول کړي دي او هله داسه د چ حکومت هم د دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، کاريختینی مستحق وي او د دې ترڅنګ د ملدار غوښتنه کوي چې د غریب ولسنیوي وکړي
که هر کله بچ ز کار تر اتلمه سوالګر به ملي دلیا به هغه مرمن لیدل چې د سرک پر سوال به سوال کو ذهنن به ز خه احساس به مان کو یا ځان براته نیمګړی ښکاریده ډیر زیات مشکلات وو یعنی د ترڅنګ چې دوی خپل لغه مشکلات سره مخامخ وو سرګونه نور خار یعنی هم لږه مشکلات سره مخامخ کړي وو
د خوست ولایت چارواکي وایي چې په دې سوالګرو کې تر ډیره مستحق کسان شامل دي دغه چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ماشومانو او میرمنو سره د مرستو ترڅنګ هغه ځوانانو ته هم دندې ورکړي کوم چې کاري وړتیا لري
ځینې داسې و چې هغه په رښتیا هم مستحقین وو فرض مثال په دې کې ځینې ښځې داسې و چې هغه کونډې وي یا ځینې ماشومان وو نو چې هغه یتیمان وو دوی د خوست د شهیدانو معلولونو چارو ریاست ته د مرستو لپاره ورمعرفي کړي دي ځینې کسان سرې میاشتې ته معرفي شوي دي ځینې کسان داسې وو چې هغوی د کار وړتیا درلوده په صورت جوړ وو هغوی ښاروالۍ ته لیږلي دي تر څو د دوی لپاره د کار زمینه برابره شي
که څه هم دا په خوست ښار کې د سوالګرو د ټولولو دویمه لړۍ ده خو ټولنیز فعالان وایي چې تر څو د دندو د رامنځته کولو چارې ګړندۍ نسي د سوالګرو په شمیر کې کمیدل ستونزمن دي شمساریان امریکا غږ
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څیړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
درنو اوریدونکو په بغلان کې د ګرځنده ټیمونو واکسین کوونکې وایي چې په دې ولایت کې د هغو سیمو ماشومان له کمپاین وروسته هم واکسین کړي چې د عامه پوهاوي کچه یې ټیټه وه دغه ګرځنده ټیمونه چې په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو په واکسینولو بوخت دي چارواکي زیاتوي چې ماسر تمام شوی دي او دا لړۍ ممکن دوام پیدا کړي نور حال زموږ د همکار عاشق الله جلال زوی په رپورت کې
د واکسیناتورانو دغه کاری ډله هغه لري په پروتوسی متسفر کوي چې خلک د ګزړن واکسین پاړه لازم په هوای نه لري اسماعیل حسین خیل او ملګری په جلا جلا سیمو کې د ماشومان په واکسینه ولو بوخت دي دوی له دې وړاندې چې ماشومان ته واکسین ورکړي کورنۍ ته د پولیو او هغو واکسینونو په تړاو معلومات ورکوي چې کومره ماشومان ترې ژر اغیزمن کیږي حسین خیل چې له تیرو څو کلونو را پدی خو د پولیو پروسه کې کار کوي امریکا غاکته ویل
هغه ماشومان ته چې له 15 کلونو ټیټوي د پولیو واکسین ورکی او د خلکو لیولتیا نظر تیرو کلونو ته اوس لا ډیره سوی ده خو مونږه د سپینګیرو مشرانو معلمانو او د مسجد امامانو خواهش ده تر څو نورم عامه پوهاوی خلکو ته ورکی
پر کلیو باندو کې پر دیوال دا زړیدلې بنره او غنزور چې د مرشوم خولاس پکې د ګوزان ناروغي لامل افل شوی دی د سیمو اوسیدونکو لپاره یو ښه پیغام وړاندې کوي دغه واکسیناتوران وایي چې کورنۍ باید په دې پوه شي چې د پولیو وایرس درملنه نه لري
عامه په هواي د اندل لپاره موږ عامه په هواي ورکو چې هغه کوم مشکلات څوک سي یعنی آگاهی نه لري هغه باید په دې باندې پوه شي معلومات واخلي تر څو واکسین څومره موثر ده سي په جامعې کې هغه ماشومان سي له 15 کلونو عمرونه ټیټوي او تطبیق سي او تر څو هغه ماشوم خدای نه خسته دی پولیو مرض باندې اخته نسی
اید محمد مرادی چې د ګرځندوی ټیمونو بلغړی دی وای چې اوس خلک د ګزند زد واکسین تلیواله دی او روغتي ادارې باید د پولیو وایرس د محو کولو په برخه کې ګړندې قدمونه واخلي
هاي صادق بودن مردم درباره پولیو آگاهی نداشت ولی فعلا کې هستند کې د سالای اخیر مردم از ویروسی وحشی پولیو بسیار میترسه بسیار خطرناک است مردم کولیګ آگاهی پر پیدا کده.
همدار از بغلان کې روغتیاي چارواکي زیاتوي چې د پولیو وایرس مخه کولو ته نږدې شوی دی.
خلک لیوالتیا تر ډیره حد خلک لیواله سوی دي، ځکه خلک امه په هوای ورځ تر بلې ډیریږي. د تاسې د تلویزیونو له طریقه، د راډیوګانو له طریقه، د علماو له طریقه چې موږ نور قسمه قسم برنامې لرو چې د یونیسف محترم دفتر له طریقه موږ ملا امامانو ته ټریننګونه ورکړي دي، موږ وکیل ګزارانو ته ټریننګونه ورکړي، موږ ډاکترانو ته ټریننګونه ورکړي دي، او همدارنګه هغه به کلی چې هغه لري له ښارونه هغلته موږ مشران د کلي رابللی دي، هغو ته هم د دې په باره کې د ناروغۍ په باره کې خلکو ته اول معلومات ورکړي.
غوښتنې دا دي چې د ګرځند ټیمونو شمېر زیات او د کار موده دې وغځول شي. عاشق الله جلال زوی د امریکا غږ بغلان.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. روسي ځواکونه د اوکراین په سرحدي خارګوټو بریدونه زیات کړی دي. دغه نوي بریدونه د اوکراین په شمال ختی سرحدي خار خارکیف په نوي جبهه بدل شو. اوس چې د یو څه ځان وروسته د امریکا او د اروپایي هیوادونو وسلې به په راتلونکو اونیو کې اوکراین ته ورسیږي، مرسته کوونکي په دې تمه دي که اوکراین وکړی شي د ماسکاو د بریدونو مخنیوی وکړي. د امریکا غا خبريال هنري ریجول راپور را لګل چې تاسو یې پښتو ژباړل نظرانه یوسف زین اوري.
روسي ځواکونه هڅه کوي چې خارکیف د خار شمال کې په 10 کیلومتره د اوکرين کې ونسي. دا هغه ویډیوګان دي چې په دې وروستیو ورځو کې د ورشان سرحدي خارګوټي ته نږدې ثبت شوې دي. یوکرين د سرحدي سیمې نه په روسي توغندي توغولې دي. مسکو ادعا کړې چې د بریدونو په ودانې کې و ملکيان وژل دي.
د ډېرو دلایلو له کبله زه دا باور لرم چې روسیا به د یو څه کولو هڅه کوي. دوی به یو داسې حایل سیمې د رامنځته کولو هڅه کوي چې ورنګټه واخلي، او د دې برسیره دوی به دفاعي سیستم هم وازمي چې څنګه جوړ دی او څومره عسکر لري. دوی ښایي په سیمه کې د دیر شونه ته 40,000 پورې عسکر ولري. زغروال وسایط به ونه لري چې تم وشي. د خارکیف ښار به کلا بند کړي.
د اوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکی تیره اونۍ خپل ټول بهرني سفرونه له وکړل او خارکیف ته سفر وکړ.
دوی دا مهال د روسیې د وسلو په پرتله د 15 په مقابل کې یو لري.
یوکرایني ځواکونه لا هم د متحده ایالاتو د 2 میلیارد ډالرو د وسلو مرستې ته انتظار باسي. دغه مرستې د شپږو میاشتو ځند وروسته تیره میاشت تصویب شوې دي.
د متحده ایالاتو مرستې خورا مهمې دي، نو له بده مرغه د وسلو په لید کې ځند په لومړي سر کې په وضعیت کې د پام وړ اغیزه درلوده، او د هغه څه دي چې موږ یې اوس وینو.
تیره میاشت اوکراین په پارلمان کې وویل چې دوی نورو عسکرو ته اړتیا لري.
زما په فکر راتلونکي درې میاشتې به د اوکراین لپاره خورا مهمې وي. روسیا اوس مهال یو فرصت لري. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو وړتیا کمه شوې او روسیا دا احساسوي. دوی په کافي اندازه سرچینې، وسلې، مهمات، بشري ځواک راټول کړی او اوس هڅه کوي چې د خپل احتیاطي عسکرو ډېره برخه وکاروي. دوی هڅه کوي چې زموږ ځواکونه په لومړۍ کرښه کې کمزوري
کړي.
آیا یوکرین او لویدیز متحدین کولی شي د جګړې وضعیت بدل کړي؟
که دوی د ځواکونو د ډېرېدو لپاره پراخې مرستې د بریالیتوب لپاره اوږدمهاله ستراتیژي او د لویدیز ملاتړ ونه لري، نو دوی به په نږدې موده کې د دې سیمو د بیرته نیولو موقع پرېنږدي او دا هغه څه دي چې تر اوسه موږ نه دي لیدلي. نو زما په فکر اوکراین به په دفاعي حالت کې وو شي او هغه څه به وساتي چې د دوی سره پاتې دي.
شنون کې وايي روسیې په تیرو شپږو میاشتو کې د چین، ایران او شمالي کوریا په مرسته خپل پوځي ځواک بیا پیاوړی کړی دی او دا کار به په راتلونکو کې د یوکرین هر ډول بریدونه نور ستونزمن کړي. دا و د هنری ریجول د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په چینایي برقي موټرو، فولادو، المونیمو محصولاتو او نیمه عایقو آلاتو ډېرې لوړې ګمرکي تعرفې یا مالیات ولګول. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې جمهور رئیس بایدن د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین سوداګریزه تګلاره وارزوله. په سپینې ماڼۍ کې د امریکا خبریالې پاتسو ویډاکو سواره په خپل راپور کې د چین سره د دواړو جمهور رئیسانو د سوداګرۍ تګلارو ته کتنه کړې چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ. د چین په وړاندې سخت دریز یو له هغو څو مسلو نه دی چې د ولسمشر جو بایدن په ګډون جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان دواړه په اړه یو خپل دي.
کلونو کلونو را په دې خوا د چین حکومت د ولس پیسې د دغه هیواد بیلابیلو صنعتونو ته ورکړي. په دې کې د فولادو او المونیمو، نیمه عایق برقي موټرو، لمریزو تختو او راتلونکي صنعتونه شامل دي.
د جو بایدن نامه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم ورته نظر درلود.
دا مهال چین زموږ غرمنۍ خوري. دوی له هغه څه ورتیر شول چې ما کول. دوی زموږ غرمنۍ خوري.
دواړه بایدن او ترامپ وایي چې دوی به چین ته د نړیوالو سوداګریزو قوانینو نه د سرغړونې له امله سزا ورکړي. بایدن دا ونه دی چین پر برقي موټرو تعرفه څلور برابر او سلسله نه ته ورسوله. نوموړي په ځنو فولادو او المونیمی محصولاتو تعرفه 25 سلنه او په نیمه عایقو 50 سلنه ته لوړ کړه.
او مونږ به په دغو صنعتونو کې د چین د لوړ ظرفیت سره مقابله وکړو او مونږ د پاکې امریکا د فولادو او المونیمو کې زیات پانګونه کوو.
بایدن دغه اقدام رو سله هغه وکړ چې بایدن د ټرمپ د وخت د تعرفو تګلاره ورزوله. ټرمپ د بایدن دغه اقدام ډیر کم او ډیر ناوخته بولی.
دوی باید دا کار ډیر په خوا کړی وي، خو دوی باید د نورو موټرو سره هم دا ډول چلن وکړي او دوی باید د نورو ډیرو زیاتو محصولاتو سره ورته چلن وکړي.
د نومبر له ولسمشتیزو ټاکنو وړاندې چې یوازې بایدن او ټرمپ د یو بل په وړاندې سیالي کوي، دواړه غواړي وخی چې د چین پر وړاندې د دوی تګلارې به امریکایي کارګرانو ته ګټه ورسوي. پالومی سر کې ټرمپ له سمندري خوراکي توکو نه نیولې تر برقي محصولاتو پورې پر چینایي اموالو لوړې تعرفې ولګولې. بایدن د پاکې انرژي په ګډون ځینې سکتورونه په نخښه کړي چې د دې لارې د غلوړو تعرفو ته دوام ورکړي. د بایدن لخوا پر یو لړ چینایي اموالو د تعرفو لوړول د نوموړي د هغه تګلارې سره سم دي چې د اقلیمي بدلون سره د مقابلې او د تولیدي صنعتونو کې د برلاسي په مخه په کور دننه د برقي موټرو او نورو ټکنالوژیو تولید لوړول غواړي. دوه مهم توپیر دا دی چې بایدن خپل اقدامات د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سره همغږي کوي.
د ټرمپ ادارې د خې راکړې ورکړې لپاره د تعرفو کارونې ته پوره چمتو و. دوی دې ته چې په کور دننه پانګونه وکړي کم زرخه کولو او دوی آن د موادو د رسولو د سیستم جوړولو په مخه د متحدینو سره کار کولو ته کم زرخه کولو.
ټرمپ وی د هغه پراخه ستره او د میلیارډونو ډالرو د تعرفې تګلاره په پرتلیزه توګه خده، خو بایدن وی چې د نوموړي د ځانګړو مواردو په نخښه کولو تګلاره زیات اغیزمنه ده که هر ډولی چین د خبرګون شمنه کوي. او امریکایي رای ورکوونکي به په نومبر کې خپل لومړیتوب څرګند کړي. نوشاباشتا، امریکا غږ، واشنگتن. درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شي.